خوشحال ریډیو دی. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 11 نیټه ده. شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی وایم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به اوریدونکو په خپرونه کې حال درکو. پاکستان کې د سیاسي صورتحال دغلته د نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو قبایلي سیمو کې د امنیتي صورتحال د شمالي وزیرستان نه چې کوم بې کوره شوي زده کوونکي دي د هغې مستقبل څه دی په دغه اړه باندې به حال درکو او د صوبایي حکومت په ذمهوارو باندې هم خبره کوو. د سیمې نړۍ نه یو شمېر راپورونه لرو خو لومبې د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه وړاندې کوي انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. تیر ورځ د پاکستان عوامي تحریک ګوند مشر اعلان کړی دی چې د اگست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. نن به د پاکستان په پینډه کې د پوځي چارواکو غونډه کیږي او د غزې په پټه کې د مصر په منځګړتوب دوه ویا ساعته اور بند عملي شوی دی. اوسته خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پاکستان عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اگست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. نوموړي خپلو پلویانو ته ویلي دي چې هغه پورې د خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت استعفا نه وي ورکړي. قادری دا اعلان د هغه وروسته کړی چې په دې وروستیو کې په لاهور کې د پولیس د وژنو په تړاو کې مقدمه درج شوې دي. د پاکستان تحریک صاف ګوند هم د اگست په 14 تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې ده. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي عمران خان او طاهر القادری ته اس ولسی ملاتړ ترلاسه نه دی او تحریک انصاف ګوند په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. نن بعد پاکستان په پینډه کې د کور کمانډرانو غونډه کیږي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پوځي چارواکو دا غونډه به د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د هوا د امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي. د فاټا او بنو د تعلیم څنګه مشرانو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو لوجې به کور شو ستکونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې ستکړې ورکوي. دا پریکړه تیر ورځ په بنو کې د دغې سیمې او د شمالي وزیرستان د استادانو په یوه غونډه کې شوې. د بنو د تعلیم د څنګه مشر فصل صادق پرون په ډېره مشال لیډیو ته ویل
ان شاء الله دا میرا کمیٹمنٹ دا چې دا بچو نه میرا پخپلې بچو نه کم نو اوس میرا او په هر طریقه میرا دی تا د اکومډیشن د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکای کچیر ته بیا میر سره موقع نه ملو دا به مرشوم وخت میرا دی تا ترتیب جوړای.
د فاټا د تعلیم د څنګې د مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې وو اتیا سرسته کوونکی بیکوره شوی دی. نن د بلوچستان په کل عبدالله کې د پولیو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې صوبې په کل عبدالله سیمه کې به د نن نه د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شي چې پکې به خوشه یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکول کیږي. د صحت چارواکي زیاتوي دا کمپاین وروسته له هغې پیلېږي چې خوشه دوه اونۍ وړاندې په دې سیمه کې یوه درې کلنه ماشومه د پولیو پرنس اخته شوې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار کې ځانوژونکي حمله چې څلور کسان یې وژل په سختو ټکو کې غندلې ده. د کابل په علاودین سیمه کې پرون د نړیوالو ځواکونو په یوې قافلې په موټر بم چاودنه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شول او شپږ دېرش نور زخمیان شول. د جمهوري ریاست لخوا پرون د خپور شوي بیان تر مخه ولسمشر کرزی پرونی حمله او وروستۍ نامنه د هېواد د خلکو د دښمنانو کار بللې دی. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی زیانونو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو د لسو مواردو په باب څېړنې کړې او د څېړنو نتیجې ښایي چې لږ تر لږه 130 افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې کې 500 ماشومان هم شامل دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترک کې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د ولسمشری په لومړیو انتخاباتو کې له کامیابی وروسته په خپل هیواد کې د مفاهمت د یو نوي دور د پیل ژمنه کړې ده. نوموړي پرون په انکارا کې د خپلې بریا په لومړنۍ وینا کې ویل راځي چې د نن څخه د یو نوي ټولنیز مفاهمت پیل وکړو او زاړه باسونه په پخواني ترکی کې پرېږدو. د پرونیو انتخاباتو د ټولو رایو له شمیرنې وروسته اردوغان خوشو 25% ووټونه ګټلي دي. د ترکی د انتخاباتو کمیشن پرون ویلي اردوغان په لومړی پړاو کې د رایو اکثریت ګټلې دي خو سرکاري نتیجې باندې نن اعلان شي. د غزې په پټې کې د مصر په منځګړتوب 2 او 7 ساعته اوربند عملي شوی دی. اسرایلي او فلسطیني ډلې رسا شوي دي چې اوربند به د نن نه نافذ وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي. د مصر په منځګړتوب په یو بل اوربند باندې هم تیرونه موافقه شوې وه خو د 3 ورځو له پای ته رسیدو سره سم د اګست په 8 نیټه د اسرایلي ځواکونو د فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل شوې. اسرایلي چارواکو ویلي چې اوربند پر ځای پاتې شي نو نن به خپل استازي له فلسطینیانو سره په قاهره کې د خبرو لپاره ولیږي. وروستۍ خبر دا چې د برتانیا او فرانس پرون د هغو زرګونو بې کوره شو عراقیانو لپاره د بشري مرستو رسول پیل کړي دي چې د عراق په شمال کې د تیرې اونۍ راهیسې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا محاصره شوي دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر د عراق په شمال کې له دې خلکو سره د بشري مرستو د زیاتولو لپاره پرون بغداد ته رسېدلی دی. په دې بې کوره شوو کې زیاتره د یزید مذهب خلک دي چې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د بریدونو نه د بچ کېدو په غرض یې په غرونو کې پناه اغستیدا. دوه برتانوي الوتکو هم پرون دغه کډوالو ته د مرستو مواد رسولي دي چې پکې خواړه د سکول اوبو او خیمه شامل دي. د خبرینو پای.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا کې تاسو ته کلی اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدل شي. پاکستان کې غیر یقیني سیاسي صورتحال د فوج مشر نن د کور کمانډرانو غونډه رابرلې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک ویلي تحریک انصاف دی د احتجاجي مظاهرو په ځای د پښتونخوا د ولس ستونزې هواري.
ټول سیاسي پارټۍ راغلي وي او فوج کې راغلي وو. وزیرستان کې روانه پېښه باندې خبرې کولې او د آی ډی پی سي بې کوره شوي خلک د هغې باره کې خبره کېده. د پښتونخوا وزیرانه په دې وخت کې نه وو.
د قبایلي سیمو او بنو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي د وزیرستان نه د بې کوره شو زده کوونکو لپاره به د زده کړو بندوبست کوي.
ان شاء الله دا میرا کمیٹمنٹ دا چې دا بچونه میرا پخپل بچونه نه کم نو اوس مرای او په هر طریقه میرا دیه تا د اکومډیشن د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکای.
او نن د بلوچستان په کل عبد الله کې د پولیو د ساسکو درې ورځې کمپاین پیلېږي. د سیمه نړۍ نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو درسونه وړاندې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې نظر اچو. په داسې حال کې چې د پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجي لاریونونو هلې ځلې روانې دي. دغه دپاره تیاری روانې دي. د حکومت هم خپل رد عمل ښودلې دی او په دغه وخت کې د پاکستان د فوج مشر نن د کور کمانډرانو غونډه رابرلې ده. نو په دغه صورتحال ځان خبرو دا وخت را سره د اسلام آباد نه ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی. مساخیل صاحب تاسو سره مو شوې
ډیره مننه شاهین جان خور مشه.
مساخیل صاحب موږ خګورو او راپورونه راځي چې د پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف کارکون کرا وتی دي پروډونو باندې دي په سړکونو باندې دي زې په زې مظاهره روان دي نیول کیږي هم حکومت خپل رد عمل خي. څه تازه معلومات دي تفصيلات څه دي؟
جی بالکل شاہین څنګه چې تاسو کم دو ګوندونه ذکر کړو پاکستان تحریک انصاف او کم چې د طاهر القادری پاکستان عوامی تحریک دی نو طاهر القادری خو اوسه پورې چې کم دا د جون په میاشت کې کم کسان وجل شوی وو د هغې په نوم باندې د یوم شهدا په نوم باندې هغه اوسه پورې دستورې کولې د هغې لپاره دعاګانې کولې خو بیګا د په خپل خطاب کې خپلو پلویانو ته ووی چې د 14 اگست نه بعد عمران خان سره په ګډه د حکومت په ضد چې کم دی نو دغه تحریک چلوي او د دواړو په تحریک کې فرق صرف دومره دی او مقصد د دواړو هم دغه دی د نواز شریف حکومت ته مسلم لیگ نون حکومت ختم کی فرق پکې دا دی چې عمران خان د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي چې دا ختم شي او د نیمګړې مودې ټول ټاکنې دی وشي خو ولې طاهر القادری وایي چې په دې نظام کې چې الیکشن کمیشن هم دغې عدلیه هم دغې او هم دا نظام چلیږي نو په دې کې که بیا هم وټونه وشي د هغې بس فایده نه وي هغه د انقلاب خبره کوي صرف دغه فرق دی پکې نور دواړو تحریک چې کم دی نو هغه د په یو ځای باندې 14 اگست نه د شروع کولو او اسلام آباد ته د راتلو اعلان کړی دی دغه شانتي بیا چې کومې د پنجاب مختلف لارې دي نو هغه هم ځای په ځای بندې کړې شوې دي ورسره ورسره د اسلام آباد ته چې څومره هم ننوتونکې لارې دي او څومره هم د اسلام آباد نه وتونکې لارې دي نو هغه هم ټولې بندې کړې شوې دي هر څوک په اسلام آباد کې د سکولونو چې کومې د ګرمۍ چھٹیانې وي نو هغه د هغې موده غزول شوې ده هغه سکولونه اوس په 13 اگست چالو کیږي اعلان کې نن چالو کېدل خو ورسره ورسره چې کم خلک دلته کې اسلام آباد ته د نوکرو دپاره راځي ښځې دي او که سړي دي نو هغې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې یو طرف ته لارې بندې دي ترانسپورټ نشته ګاډي نشي ننوتی اسلام آباد ته نو دغه رنګ چې بیا کمې خرابې لارې دي یا کچه لارې دي نو خلک په هغې باندې سفر کوي او ډېر په مشکلاتو سره خپلو خپلو دفترونو ته رسي بل طرف ته پېټرول پمپو کې پېټرول هم په کمېدو دي او کم ځای کې چې پېټرول ملاوېږي نو هلته کې بیا اوږدو اوږدو لینونه وي نو دغه هم د دغه خلکو د مشکلاتو یو سبب جوړېږي جی
صحیح په دغه حال کې د پاکستان فوج د کور کمانډرانو غونډه برابر لیده نو ستاسو سره څه معلومات دي چې دا غونډه د یعنی دغې د معمول غونډه ده او کنه دا د سیاسي صورتحال په تناظر کې ده
تر څو چې د آی ایس پی آر نه یا کم چې پوځي سرچینې دي مشال ریډیو ته د موبایل پیغام د لار هغې خو صرف دومره ویلي چې دا د معمول یوه غونډه ده چې آرمي چیف را بللې ده او وجه دا خولې ده چې دا چونکې ایساره شوې په دې داسې خو دا د میاشت په شروع کې کېږي خو چونکې پوځي مشر چې کوم دی نو هغه څلور ورځې په آسټرېلیا کې په سرکاري دوره تللی وو د هغې وروسته بیا یو سیکورټي اجلاس کېدو چې پکې فوجي او سیاسي مشرانو ګډون کوو نو په دغه وجه باندې دا غونډه دی وایي چې ایساره شوې ده خو دلته چې کم کارپوهان دي نو هغې دا نظر لري چې یو طرف ته کومه دوه ورځې وړاندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه وشوه نو په هغې کې هم په سیاسي صورت حال باندې غور وشو خبرې وشوې بلکې نواز شریف په خپله هم د هغې ذکر وکړو بیا ورسره ورسره په اسلام آباد کې چونکې د آئین د آرټیکل 215 تر لاندې فوج ته د سیکورټي ذمہواري هم ورکړې شوې ده او په اهمو مقاماتو باندې فوجي ځوانان ولاړ هم دي نو په دغه تناظر کې بیا چې کم د طاهر القادری او د عمران خان پلویان هغه به اسلام آباد ته راځي حکومت خپلې هلې ځلې شروع کړي نو په داسې حالاتو کې بیا د دغې غونډې اهمیت نور هم سیوا کیږي او دا اوس کتی شي چې څومره پورې بیا فوج چې کوم دی هغه خپل کردار ادا کوي ځکه چې یو طرف ته خو د هغه په وړاندې به عوامي په لکونو په زرګونو خلک به راغلي بل طرف ته هغه ته د آئین او د قانون تر لاندې تحفظ هم ورکړل شوی دی او د هغې آئینی ذمواري ده چې وزیر اعظم راغوښتی دی انتظامیې راغوښتی دی نو دا به اوس کتی شي چې دا کومه غونډه نن کیږي نو ظاهره خبره ده چې په دغه صورت حال باندې به هم خبرې کیږي جی
ډېره مننه ریاض مستخیل خو ورځ دل غواړم
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
اردن کو سرزو د بلوچستان پختون میشت سیمه کلا عبدالله ته چرته شه د پولیو پر ضد د روزنې کمپاین په لیګي د نن خدایندر ناصر را سره دی ناصر صاحب تاسو ستوري مو شوم
سلامونه ابو نری صاحب تاسو هم سلام او هم د شه د مشال رادیو ټول اردن کو ته ډیره مننه
ډیره مننه خدایندر ناصر په دغه سیمه کې درې کال سمو د وړاندې یعنی دوه ونې وړاندې او درې کلنې ماشومې ته د پولیو رنز یعنی دغه وایرس لګیدل اوس دغه کمپاین شروع کیږي، نو څومره ماشومان ته به دغه د پولیو د ناروغي پر ضد څاڅکي ورکول کیږي؟
بله بنری صاحب، د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکي وایي چې په کلا عبدالله سیمه کې چې د نن څخه دغه درې ورځنۍ د پولیو کمپاین پیلېږي، په دې کې به تر پنځو کالو کمو شاوخوا یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. لکه تاسو چې وویل، د باید زم ذکر وکړم چې دا د پولیو د درې ورځنۍ کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې دوی اونۍ وړاندې معنا په روژې میاشت کې په کلا عبدالله کې یوه درې کلنه ماشومه د پولیو پرانځ اخته سو، او دلته د پولیو کیس شاوخوا دوه کاله وروسته رامخې ته سو. له ډیسمبر 2012 بیا تر د روژې میاشتې پورې دا اوسو دلته په بلوچستان کې د پولیو یو کیس هم راغلی نه و، رامخته سوی نه و. او د بلوچستان د صحت څانګې چارواکي په دې باندې ډېر ډاډه و چې ګواکې اوس دوی په بلوچستان کې د پولیو مکمل خاتمه کړې ده، خو پروژه میاشت کې معنا اوس دوی اونۍ مخکې په خال عبدالله کې چې دغه د درې کلنې ماشومې د پولیو کیس اوسو، نو بیا تر هغه وروسته بیا هم د بلوچستان د صحت څانګې چارواکو وویل چې لا هم دلته کمپاینونه باید وسي. او په هغه لړ کې د دغه نننۍ د پولیو کمپاین اعلان کړی و چې له هم نن څخه به درې ورځې چلیږي په خال عبدالله سیمه کې، او لکه چې مخکې ما وویل په دې کې به شاوخوا ټولو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکول کېږي چې شمېر یې د بلوچستان د صحت څانګې په سره سم شاوخوا یو نیم لک ماشومان دي چې هغوی ته به د پولیو څاڅکي ورکول کېږي. دلته باید زه ووایم چې د پاکستان او افغانستان پر پوله باندې په چمن کې هلته هم د صحت څانګې چارواکي وایي چې هلته هم دوی د پولیو څاڅکي د دواړو غاړو ته چې کوم ماشومان دي هغه یې ورکوي. که دوی خواته پاکستان غاړې ته دي، دلته هم کسان ورته ولاړ دي ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي، او ها خواته د افغانستان د حکومت لخوا هم د دې لپاره سخت ګامونه پورته شوي دي، او هغوی هم دا هڅه کوي چې نور له دې سیمې څخه له دې منطقې څخه د پولیو کیسونه ختم شي او د پولیو وایرس ختم شي. نو د دې لپاره ګوا په دواړو خواو ته د پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکول کیږي.
ډېره مننه خدای نور ناصر خو ورځ دل غواړم. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتلا د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو شمیر سو برابر ډیر شوی دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د یکشنبه په ورځ ویلي چې په دې وروستیو کې بهرنی وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې په لوړه کچه حمله پلانوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت هم د بهرنیو جنگیالیو د زیاتېدو ستونزه مني، او وایي چې ملاتړ د پاکستان او د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. په دغه اړه له کابله دغه راپور ته وکړو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال په انتحاري او تروریستي حملو کې د پاکستان استخباراتي شبکه او یو شمیر نور بهرني جنگیالي لاس لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر پاکستانی پوځیان او نور تروریستي شبکې له وسلوالو طالبانو سره په ګډه د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. نوموړي وویل همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو
متاسفانه له هیواده د بهرني ځواکونو په وتلو او یو شمیر کورونا ستونزو ته په کتلو سره د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې بهرني جنگیالي هم رستر بلې زیاتېږي. د تیر په پرتله په کراتو د بهرني جنگیالي یو شمیر زیات شوی چې حتی ویلی سو په سلګونو کسان په ډله ییز ډول حمله ترسره کوي.
ښاغلی عظیمی وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ډېرې حملې شانډې کړې. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګه ویلي و چې له امنیتي ارګانونو سره د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کافي اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د پاکستانی پوځیانو حضور په جبهاتو کې ثابتوي. د دې وزارت مرستیال نجیب دانش په دې اړه وویل:
موږ اسناد او شواهد لرو چې لمخې پاکستانی پوځیان په ځانګړي ډول د دې هیواد د استخباراتي شبکې او نورو بهرنیو جنگیالیو حضور ښکاره کوي چې عملا دا مهال په جبهاتو کې فعالیت کوي. موږ تېره ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال دوه پاکستانی وګړي هم نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کړي.
خو دا چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د زیاتېدو علت څه دی، د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په اړه وویل:
د افغان
جنگیالیو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدلو یوازینی لامل د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ترسره کول و. بل علت دا دی چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړي. دا یو پیچلی استخباراتي جنگ دی. باید راتلونکی حکومت له پاکستان سره په خپله بهرنۍ تګلاره کې بدلون راولي.
افغان حکومت په کراتو د پاکستان د پوځ لخوا په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو په اړه خپل اعتراضونه د هیواد ته سپارلي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو له سازمان سره مطرح کړي.
د کابل نمزم د همکار راپور اورېده. اوس راځو یو ځل بیا د پاکستان سیاسي صورتحال ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اګست په 14 نیټه د نواز شریف د حکومت پر ضد د اوږده لاریون یا لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. تحریک انصاف مشران وایي چې په پاکستان کې د ولس ستونزې هغه وخت په سمه توګه هواریدی شي چې په حقیقي توګه جمهوریت راشي. خو ځینې څېړونکي وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او د ولس ستونزې په ډاګه کول نه، بلکې جمهوری حکومت ته زیان رسول دي. زموږ همکار انیس اجمل د ځینو کارپوهانو او سیاستوالانو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اګست په 14 نیټه تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو او بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو په هیواد کې په دویم ځل د انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي که په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېرې ستونزې به هوارې شي.
خبر کو چې کم طریقې باندې حکومت روان دی، دانلې سره راتلل، بیا دانلې نه پس په حکومت کې راشي، بیا په کومې طریقې سره خلک کنټرول کول، بیا د هغې نه پس په کومې طریقې مې خپل خاندان ټول په اقتدار کې ساتل، په کومې طریقې باندې بیا پیسې ګټل. مونږ د دغې ستونزې ټول خلاف یو. نو که دا انشاءالله تعالی دا مسله ختمه شوه او حقیقي جمهوریت راغی، حقیقي الیکشن کېږي، حقیقي نمایندګان راغلل، دا ټولې مسلې چې تاسو یادوي دا ټولې دې سره ریلیټډ دي، دا به ټولې انشاءالله تعالی حل کېږي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال عام انتخاباتو نه وړاندې په هیواد کې د بدلون راوستلو ژمنې کړې وې، چې د ځینو کارپوهانو د سیاستوالانو په خبره عمران خان د خلکو په مسلو هوارولو او د پرمختیا په کارونو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي د پښتنو مسئلې د عمران خان په لومړیتوبونو کې نه دي او د خپلو ناکامو پټولو لپاره هغه د احتجاج کوي.
یعنی بدامنی د نور کرنه زیاته ده. همدغه رنګه تاسو چې ګوئ لوډ شیډنګ مسله مغسې ده، بلدیاتي انتخاباتو چې درې میاشتو کې به کوو، دا د کال نه زیاته شو او نومونه شانې اوس هم لا په دوربین کې نه ښکاري. هغې ناکامیو پټولو دپاره په دې لاره روان شو. پرون دلته د وزیر اعظم نواز شریف صاحب په دعوت باندې ټولې سیاسي پارټۍ راغلي وې او فوج قیادت راغلی و. وزیرستان کې روان اپریشن باندې خبرې کولې او د آی ډی پی سي بې کوره شوي خلک د هغې باره کې خبره کېده. نو د پښتونخوا وزیر اعلی په دې او تاسو ګورئ دا داسې پلیټ فارم چې پرون چې دی وې، چې مسلې بیان کړې وې، چې ټولو پارټیو او فوج او ټولو یو ځای یو داسې د هغې حل لټولو لپاره قدم اوچت کړی وې. پښتانه دي په ترجیحات کې شته نه.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي هر ګوند ته دا اختیار ترلاسه دی چې خپلې غوښتنې په ډاګه کړي.
مقصد یې ښکاره دی چې هغه دا وایي چې زموږ مطالبات ومني، حکومت پہ ختم شیو یا دے الیکشن خبر ہم کوئی اور دان کے خلاف خبر ہم کوئی اور ان سے پروگرام نہ ہو رہا گلی سلامتی کونسل اجلاس کا نو یہ خپل پارٹی فیصلہ کرے وزیر اعلی نہ ہو رہا گلا خپل نہ ہو رہا گلا مبارہ لال پارٹی خپل فیصلوں کے آزاد دے نو بس دا خدا رے پارٹی خپل ترجیحات تھی ان خدا مانے کہ آئی ڈی پیز دے تو مشکل کی دی.
دا خالی پر است پاکستان د کامی سلامتی پغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې عمران خان ورته د مذاکرات لپاره بلنه ورکړنو دی به ضرور سي، خو الته عمران خان وایي چې اوس به حکومت سره یو خبره هم نه کیږي او غي بخپل غوښتنې په 14 اگست په اسلام آباد کې وړاندې کوي. بل اړخته افراسیاب خټک وایي د عمران خان د رویې نه داسې سرګندېږي چې جمهوریت ته زیان ورسوي.
وایي چې انتخاباتي اصلاحات په کار دي، ټولې پارټۍ ورته چې راشي بسم الله وکړي. حکومت ورته وایي چې راشي چې تا دا کوم شکایت دي انتخابي چې خبرې وکړو، وایي خبرې نه کوم. راځي چې بالکل یو داسې رویه اختیار کړې ده چې د دې جمهوري نظام ته ضرر رسول غواړي. چور دروازې سره د شاه دروازې نه اقتدار ته راوتل غواړي، ځکه چې د انتخاباتو کې د وزیر اعظم جوړېدو خوب لیدلی و.
د سیاسي چارو پو کیسر محمود هم د افراسیاب خټک خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او دولت ستونزې په ډاګه کول نه، بلکې جمهوري عمل اغیزمن کول دي.
دیکھیں عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ تو روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں.
گورا د عمران خان چکم مطالبات تھی غورس پورت جاتی گی حکومت تا داغ د غختن پر منلو کی مشکلات پیدا کی گی. کچر د عمران مطالبات تردی پوری محدود وی چې د پارلیمان د لارې دی د انتخابی نظام اصلاح شونه خبوي خدا سینه ده. نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي.
ډیر کارپوهان په دې نظر دي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو ناره په خپل ځای خو باید تحریک انصاف نه په خیبر پختونخوا کې د بد امنۍ بیروزګاری او غریبۍ ستونزې هیرې نشي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروي. اوردونکو لکه څنګه چې اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د رواني میاشتې په 14 نیټه په اسلام آباد کې د لانګ مارچ په تیارو کې بوختي د غي سره سره په دغه ورځ باندې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ هم نمانځل کیږي. په دې موضوع د پیښور زموږ همکار زلان یوسفزی راپور ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د وزیر اعلی د قانون سلاکار عارف یوسف څخه مو پختل چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ نمانځلو پر ځای د دوی ګوند ولې د حکومت په ځای اسلام آباد کې د احتجاج شروع کولو فیصله کړې ده. نو د هغه وینا وه
14 اگست 1947 کې خو موږ د انګریزانو نه خپل ملک آزاد کړو کنه اوس موږ دا انګریزان چې کمی غلامان دي هغه پاتې وو موږ انګریزان کمی غلامانو هغه نن د پاکستان بچو د انکس باندې ان شاء الله آزاد وي. نو دې لپاره موږ وایو چې دا دانلی کمی طریقې کار ختم کو چې پاکستان صحیح مانو کې یو آزاد جمهوریت پاکستان دا راشي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مشر او د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام وایي چې د 14 اگست ورځ لمانځل د پاکستان د هر وګړي حق دی او دوی به دغه ورځ ښه په درنه لمانځي.
زمونږ تقریبا د 3 میلیون مخکې نه جاری دي 1 اگست نه اوس هم په سوات کې زمونږ دی والی سره پروګرام سبب بدل ان شاء الله تعالی په خبر کې بل ځای دا موږ جاری ساری ساتو او دا موږ خپل فرض ګڼو چې دا ورځ یوازې زمونږ د پارت ټایم نه دا ټول پاکستان د قوم ورځ او ټول د آزادۍ ورځ او دا غي بھرپور مزمت کو چې کوم خوب عمران خان لیدلې دې دې په خوب کې وزیر اعظم شو ان شاء الله دا خوب موږ چر پرشتیا کې دوه در نه پریدو.
دا ځل په 14 اگست د خپلواکۍ ورځ مانځل او یا په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف او ځنې نورو ګوندونو لخوا د لانګ مارچ کولو په باب لمو د پیښور د اولس څخه او پختل نو دی وای
عبد الله یار دا ملک سره زیاتې دا عمران خان چې کوم مارچ کوي دا ملک سره زیاتې نه جشن ازادي مناول پکار لانګ مارچ نه دی
زمانو مستقیم دی 14 اگست ته په دې ورځ موږ الله پاک یو ټول دغه موقع را کړی دا ازادي موقع را کړی نه عمران خان خو زمون په خیال نور خو هیڅ هم نشي کوي اسې دا خلک بده رونو باندې غلې خلکو له تکلیف ورکړي بل ورځ به ورته دی دا کړی
سب ځینې امید خوشالي به کار ده پکې لا 14 اگست ته دا په دې باندې پاکستان
اسلام آباد کی د پاکستان تحریک انصاف لخوا په 14 اگست باندې د لانګ مارچ لوجبا نه صرف د خپلواکۍ ورځ لمانځل خوشاله پیکوي بلکې ډیر خلک به د سفر ستوندو سره هم مخ شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. مشال لیرو دغه اوریدون کو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر نه هنی می بجې کیدون کې د انیس اجمل نبا مهم خبرونه ورو د خبرونو رستره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو نو راځي چې ورو به د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اگست په 14مه نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. نوموړي پرون خپلو پلویانو ته ویلي دي چې تر هغه به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت استعفا نه وي ورکړي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری ته اس اولسي ملاتړ ترلاسه نه دی. نن بعد پاکستان په پنډه کې د کور کمانډرانو غونډه کیږي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پوځي چارواکو دا غونډه به د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحید شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د هوا د امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي. د فاټا او بنو د تعلیم څانګو مشرانو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو زده کوونکو ته به بنو کې په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. د فاټا د تعلیم څانګې مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې و اتیا سره زده کوونکي بې کوره شوي دي. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې صوبې په کلا عبدالله سیمه کې به د نن نه د پولیو درې ورځنۍ کمپاین پیل شي چې پکې به هم شی 1.5 لک ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار کې ځان وژونکي حمله چې څلور کسان یې وژلي په سختو ټکو کې غندلې ده. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي زیانونو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی کړی. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په لومړیو انتخاباتو کې له کامیابۍ وروسته په خپل هیواد کې د مفاهمه د یو نوي دور د پیل ژمنه کړې ده. د پرنیو انتخاباتو د ټولو رایو له شمېرنې وروسته اردوغان په اوشا 52% وچونه ګټلې دي. د غزې په پټه کې د مصر په منځګړتوب 2 او 7 ساعته اوربان عملي شوې دي. اسرائیلي او فلسطیني ډلې رسه شوې دي چې اوربان به د نن نه نافذ وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي. او برتانیا او فرانس پرون د هغو زرګونو بې کوره شوو عراقیانو لپاره د بشري مرستو رسول پیل کړي دي چې د عراق په شمال کې د تېرې اونۍ راهیسې د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې لخوا محاصره شوي دي.
مهم خبرونه به اورو. د اردن کو سردو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي. دغه تاسو ته مهمه برخه راټولې کړې دي. عبدالت په پراګ کې زمو همکار مجید بابر تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کی. دغه دواړه راپور نو
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف لخوا ازادي مارچ تیاریانی په تیزی سره جاری دي او د یاد شوی ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مذاکراتو پیشکش مسترد کړی دی او د خپل ګوند کارکونانو ته ویلي دي چې په هر حال د 14 اگست اسلام آباد ته راورسي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې د سکیورټی ټول انتظامات مکمل کړی دي او اسلام آباد ته راتلونکي او وتونکي لارې د کنټینرو په ذریعه بندې کړی دي. اداري لیکي چې جماعت اسلامي مشر سراج الحق پخوانی صدر آصف علی زرداری او ځنی نور سیاسي او مذهبي مشران کوششونه کوي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ معاملات په خټ ډول حل کړي، خو عمران خان وینا دا چې فیصله به په ازادي مارچ کې کوي. ادارې لیکي چې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې زمنګ په قامي مشورولۍ ذمہواري نور هم زیاتېږي. د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لپاره کار دي چې په دې حالاتو کې د خپل پوره کردار ولوبوي چې د ملک نزیاتي او جغرافیایي سرحدونه محفوظ پاتې شي او عام اولس ته هم څه اسانتیاوي ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کلی کې چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې به تر زیات مودې نه پاتې کیږو، زر تر زره به سیمه د وسلوالو نه پاکولو کوشش کوو چې بې کوره شوي خلک واپس خپل سیمو ته ولېږل شي. ادارې لیکي چې تر څو ضرب عضب اپریشن کې په ګڼ شمیر کې د وسلوالو د وژنې او ډیرو سیمو د خالی کولو وروسته د متاثرینو د واپسۍ سوال دی، نو اصولا چې څومره زر کېدای شي متاثرین د خپل سیمو ته واپس ولېږل شي، ځکه چې کدا متاثرین که په کیمپونو کې دي او کدا کرایه په کورونو کې د سهولیات د کمی سره مخ دي. او بل دا چې حکومت دوی لپاره اپریشن کې دوران شوی کورونو دوباره جوړولو لپاره د 4 لک روپو ورکولو اعلان کړی دی، نو دا هم ډېره کمی دي، ځکه چې په دې ګرانۍ کې په 4 لک روپۍ کور جوړول ممکن نه دي. ادارې لیکي چې د جنرال راحیل شریف په وینا چې ځنې وسلوال افغانستان ته په تیښته کې کامیاب شوي دي، کدا سیمې د وسلوالو نه د پاکولو وروسته دغه کسان واپس راشي، نو د مقامی اوسیدونکو خلکو ژوند عذابولی شي. نو د جنرال راحیل شریف دا تجویز ډېر ښه دی چې افغانستان کې نوې حکومت جوړېدو وروستو پاکستان د خپل یو وفد افغانستان ته ولیږي چې خپل منځي تعلقاتو په نور مضبوطولو خبرې وکړي چې دا شان دغه وسلوالو په ضد د پولې بلې غاړې ته کاروایی وکړی شي. د سره سره پاکستان فوج له هم پکار دي چې په پوله خپل سکیورټي دومره مضبوطه کړي چې وسلوال واپس قبایلي علاقو راتلو ته پرې نږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنٹرل ایشیا آنلاین ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې وسلوالو د قبایلي سیمو کلتوري او ټولنیز جوړښتونه مات کړي دي. د سرخط لاندې لیکي چې په دغو سیمو کې د پیړو راهیسې جوړ کلتوري او ټولنیز جوړښتونه په اصل کې د دغو سیمو د قرارۍ ضمانت وو، خو په بنو کې میشت د شمالي وزیرستان نه بیا کوره شوی یو مشر وایي چې مخکې مو دغه خبره چې د دوی ټولنې ته وسلوالو نه پوره کېدونکي زیانونه رسولي دي په ډاګه نه شوه کولی، خو اوس دغې بې کورۍ دوی لا د وسلوالو لخوا د ظلمونو بیانولو حوصله ورکړې ده. دغه قبایلي مشر ویبپاڼې ته زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې میشتو وسلوالو د دوی جرګې تالا ترغه کړې، حجرې جوماتونه یې ورله ړنګ کړل او په زرګونو قبایلي مشران یې ورله ووژل چې له وجې د دغو سیمو قبایلي نظام تباه شو او ډېرو قبیلو خپل شناخت هم بایللو. د ویبپاڼې په خبره چې کومو قبیلو د سخت دریدو لخوا تشریح شوی نظام د منلو نه انکار وکړو، د هغوی حجرې او کورونه په بمونو والوځول شول او کورنۍ او مشران یې ورلپه نښه کړل. د دې مقالې لیکوال حسن خان لیکي چې وسلوالو ډېره په منظمه توګه ډومبۍ په قبایلي سیمو کې مخور او شملور پیاوړي مشران ووژل چې له وجې په یادو سیمو کې د ویرې ماحول خور کړو او بیا یې خپلو کړنو ته دوام ورکړو. د یو قبایلي مشر په خبره د وسلوالو لخوا د غویره په قبایلي ټولنه کې دومره اوټومبلې شو چې ولس به په خپلو کورونو کې دننه هم د وسلوالو پر ضد خبره نشو کولای. د یو بل قبایلي مشر له خولې ویبپاڼه زیاتوي چې وسلوالو د قبایلي سیمو د ټولنې هر اړخ کې لاسوهنه کوله، په حجرو کې د ودونو په موقع د ټنګ ټکور محفلونو باندې بندیز لګول شوی و او حتی چې کوم خوځو به په کور دننه تمبل سره ټپي چاربې تیزم دمه کولې، په هغې یې نه یوازې بندیز ولګولو بلکې ډېرو خوځو ته یې سزاګانې هم ورکړلې. په ولسي شاعرۍ بندیز و او یوازې د نعتونو ویلو او لیکلو اجازت و. ویبپاڼه د دې مقالې په پای کې لیکي چې وسلوالو په قبایلي سیمو کې هر هغه مشر او هر هغه ځای په نښه کړو کوم چې په دغو سیمو کې د غم خوشحالۍ او د خبرې کولو او اورېدلو او د ولس د راغونډېدو مقام یې لرلو. بلخوا هندي ان ډي ټلویزیون په خپل ویبپاڼه خپور شوی یو راپور کې لیکي چې هند د افغانستان په جنوبي برخو کې د کرکټ د یو سټیډیم جوړولو لپاره افغانستان ته د یو میلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د هند لخوا د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې د افغانستان د کرکټ اسوسیشن مشر ډاکټر نور محمد مراد د هندي حکومت مننه کړې ده. بلخوا په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان کرکټ اسوسیشن د پیټرن چیف په توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته د یو خط له لارې د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې اطلاع ورکړې ده. خط کې لیکل شوی دی چې په دغه یو میلیون ډالر به د کندهار په عینو مینا کې د کرکټ لوبې لپاره د عالمي معیار یو سټیډیم جوړولی شي. این ڈی ٹی وی سره په خبرو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ د سټیډیم جوړولو لپاره د هند حکومت لخوا د یو میلیون ډالرو د مرستې مننه کړې ده.
مشر له دغه یو ردونکو د فارن پالیسی مجلې په مخاله کې راغلي چې هم افغانستان دا مهال د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی، خو په تیره لسیزه کې د هیواد کې یو شمیر ملي ادارې مخې ته راغلي دي چې که د جمهوري زختون لاندې د هغې پالنه جاری پاتې شي نو که د جمهوریت د ودې دپاره د دې پالنه جاری پاتې شي نو د افغانستان څه به اون روښانه کیدای شي. د دغه لیکنې مهم ټکی د منور شان اور.
فارن پالیسی مجلې د لیکوال محمد قیومی یو مقاله خپره کړې چې پکې د موړې لیکي د تیرې جمعې په ورځ یعنی د روانې میاشتې په اته باندې افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي حکومت په اړه موافقه لاسلیک کول خای چې دا هیواد په مستقبل کې ډیر پرمختګ کولی شي، ځکه چې سباندې د تیرو دریو لسیزو راهیسې افغان ولس جنگونو ډیر ځپلې، خو بیا هم د 2001 کال راهیسې دوی د جمهوریت او پرمختګ لاره غوره کړې چې تر سهاد یې دوی ته ګټه هم رسیدلې ده. د لیکوال په وینا افغانان اول شوروي یرغل در په در کړی وو او بیا د مجاهدینو ورپسې د طالبانو د حکومتونو له وجې په خپل وطن کې د ډیرو تکلیفونو نه راتیر شو. دغه وجه وه چې د 2004 کال په عامو انتخاباتو کې خلکو په ډیره جذبه ګډون وکړو او نړۍ ته یې دا وښودله چې دوی جنگ نه بلکې امن غواړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې په دې موده کې د عامو افغانانو ژوند کې ډیر بدلون راغلی، د ماشومانو د مړ کېدلو شرح کمه شوې، د خلکو اوسط عمرونه میوا شوی او زیاتره خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیدلی دی. محمد قیومی وړاندې لیکي د افغانستان لپاره د ولسی نمائندگانو په ذریعہ د آئین جوړول تر ټولو لویه بریا ده. اوس دا په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري چې په سمه توګه د دې د عملي کولو لپاره څومره کار کوي، یعنی دا آئین چې یو وګړي ته کوم حقونه ورکوي که راتلونکی افغان حکومت په هغې توجه ورکړي نو بې له شکه به افغانان د خپل هیواد په پرمختګ کې د کردار لوبولو جوګه شي. دې لړکې لیکوال ځینې مهمې نقطې په ګوته کړې دي، دا چې په هیواد کې د نوي کل لپاره د تعلیم او کار روزګار موقع زیاتې کړی شي، قانون په داسې ډول عملي کړی شي چې پکې د کمزوري او زورور لپاره فرق نه وي. افغانستان تر ډېره حده په زراعتو تکیه کوي، په کار دي چې دې لړکې د نړیوالو په مرسته عالمي منډۍ ته ځان ورسوي، د هیواد د مدني وسایلو نه ګټه پورته کړی شي، د هیواد مواصلاتي رابطې یعنی سړکونه، پلونه او داراز نهرونه وغیره جوړ کړی شي او د دې ترڅنګ د توانایي نوې وسیلې ولټول شي چې په نتیجه کې به یې د هیواد په مجموعي توګه پرمختګ وکړی شي.
د هند انګریزي ژبې
ورځپاڼې د پاکستان په خوانی
انډین اکسپرس د هند انګریزي ژبې ورځپاڼې انډین اکسپرس د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اقانی لیکلې مقاله خپره کړې ده چې لیکي د پاکستان فوج غواړي چې له هند سره د نواز شریف د اړیکو ښه کولو د لیوالتیا مخنیوی وکړي او هغه د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخلت د پخوانی تګلارې د له منځه وړلو څخه راوګرځوي. احمد شاه زبی دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د واشنگتن په هوتسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څانګې مشر حسین حقانی په انډین اکسپرس ورځپاڼه کې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بې ثباته کېدو پر لور روان دی. نوموړي لیکي د سیاسي ګډوډۍ ښکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان راګرځوي. د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ په هر څه ننوتی او تنګ نظره سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استاذ مارک ګروسمن چې په 2018 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي بچي دا سشکاري چې پاکستانی چارواکي او نور نړۍ په دوو جلا جلا کائناتو کې ژوند کوي. دغه په خواني امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړۍ د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګۍ معذرت وغواړي، دوی له امریکا څخه د پاکستان پر خاوره بې له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کاوي. نوموړي لیکي نړۍ په څرګندول د جهادیانو د لمیان زړولو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران شوی دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای شي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګري، نزغم، تاوتریخوالي او لنړۍ څخه د بیلیدو د امکان غوندې حقیقي ستونزې څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خطا ایستلو په معنا دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
ای پی خبری ایجنس د لیکوال عقل شاده کتاب پاړې او لیکنه خبره کړه چې پکې په پاکستان کې د فوج له خوا د بیرنیو حالاتو تکتنه شوې ده. لیکوال لیکي دې کتاب د لیکلو یو وازنه مقصد د پاکستان په سیاست کې د فوج د کردار وضاحت کول دي. دغه لیکنه مهم ټکی د انیس اجمل نور
ایف پی خبری ایجنس د لیکوال عقل شاه د پاکستان د پوز او جمهوریت یا د آرمی اینڈ ڈیموکریسی ملٹری پالیٹکس ان پاکستان په نامه د کتاب پاړه یو لیکنه خبره کړې ده. لیکوال عقل شاه وایي چې په دې کتاب کې د تا پاملرنه شوې ده چې په پاکستان کې پوز وخت په وخت بیړني حالات ولې عملی کړی دي. په کال 1999 کې د پرویز مشرف لخوا د ایمرجنسی لګول او بیا پخانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو ته په قانوني توګه د مرګ سزا ورکول هغه څه دي چې لیکوال یې دې ته اړ کړ چې په پاکستان کې په سیاست کې د پوز د کردار وضاحت کولو هڅه وکړي. خو لیکوال د موجوده ټولنې په اړه د شوې څېړنې نه غیر مطمئنه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکوال وایي چې په دې کتاب کې د پوست سیاسي رول په اړه یو مهم نقطه نظر راغستل شوی دی. د دې کتاب د لیکلو څه خاص مقصد نه و، خو چې پکې څه هم لیکل شوی دي هغه د حقیقت په اړه یو وضاحت دی. د عاقل شاه په خبره دی د جمهوریت پلوي دی او په دې زیات باور لري چې د یو ولسي حکومت لخوا د یو ریاست کنټرول د جمهوري حکومتدارۍ لپاره په نړیواله توګه یو استعمالیدونکي اصول دی، نه چې یو کلتوري نظریه چې په اړه یې ځینې جرنیلان باور لري. ایف پی لیکي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ایټمي وسلو د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان پوست په فکر څه اغېز شوی دی. لیکوال عاقل شاه وایي چې په پاکستان کې د پوځي چارواکو لخوا ولسي حکومتونه د ایټمي وسلو د جوړولو نه وړاندې وروسته هم لرې کړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه لیکوال عاقل شاه خپل نظر بیانولو سره وایي چې د ضرب عذب په نامه پوځي عملیات لږ تر لږه دوه مهم اړخونه لري. لومړی اړخ د پامه غورځول دي، او د پامه غورځول شوی هغه بشري بحران دی چې د پاکستان د پوځ مرکز او د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په لویه کچه د پام نه کولو له وجې رامنځته شوی دی. خو شلس لکه خلک بې کوره شوي دي او بې د مرستو په خپل سر پرېښودل شوي دي. د عاقل شاه په خبره دویم اړخ ترهګري ده. د پوځ دعوی برعکس دي، او د ترهګرۍ په اړه دایي وضاحت نه اوس هم داسې نه ښکاري چې پکې ځینې ترهګر ډلې لکه افغان طالبان، حقاني شبکه او لشکرې طیبه شاملې کړي وي. د عاقل شاه په خبره داسې ځکه هم کېدای شي چې پاکستان اوس هم دا فکر لري چې ګنې دغه ډلې په راتلونکي کې د افغانستان او هند پر ضد د خپلو اساسو په توګه کارولی شي.
انیس اجمل لم راپور اور دردن کو دخ پرونی پدی برخ کی تاسو د پاره د نغمه په आवाज دغه سندر وړاندې کو. سندر مرد اردن کو سوزو راپور تیر روز د قبائلی سیمو د تعلیم د سانگی د مشر په مشرای کې د شمالی وزیرستان وبنو تعلیمی دارو د استادانو یو غونډه وشو. په دغه غونډه کې ویل شو چې د شمالی وزیرستان د عملیاتو د وجه بې کوره شوي و اتیا زره زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمی ادارو کې د زده کړو بندوبست کولی شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې ورو
تیر ورځ د لابنو کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا روزوالی خټک په مشرۍ کې د شمالی وزیرستان او بنو سکولونو کالجونو استادانو یو غونډه وشوه چې د شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو څخه کډوال شوي او اتیا زره زده کوونکو لپاره بنو کې د زده کړو بندوبست وکړي. د فاټا تعلیم څانګې مشر روزوالی خټک وویل د شمالی وزیرستان ټول زده کوونکي نرینه او زنانه او تبا د بنو په تعلیمی ادارو کې زده
خبر ہے چلو ما کالجونو ڈائریکٹر اور سرکاری چیٹے لے گلی شوی دی او تاسو سہولت ورکوي شه نو تاسو دا بچي د تاسو بچي دي زنانه د پاره به زمنګ انتهایی کوشش دای چې منګه د مارننګ سیشن اوساتو.
د بنو تعلیم څانګې مشر فضل صادق وای د شمالی وزیرستان د کون کو تابا د بنو د کون کو سره برابر تعلیم ورکوي.
ان شاء الله دا میرا کمیټمنت دا چې دا بچونو میرا پخپله بچونو نه کم نوټس مرای او په هر طریقه میرا دیه تا د اکومډیشن او د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکای کچیر ته بیا میر سره موقع نه ملوي دا به مرشوم وخت میرا دیه تا ترتیب جوړای.
د میرانشاه کالج پروفیسر عنایت ګل وای دوی با بنو کې د خپل شاګردانو لپاره سحر او ماخام کلاسونه اخلي.
د تمیر ارنجمنت کړی او دغه باندې کلګینا شو میر دی جس کوي کا په سبو ټیم شي مش کلاسینه نه میرو مش پیشین ټیم شي هاندې تا کلاسې او خوستنه ش کوشش کی ان شاء الله ټول سټوډنټ درمی نه د هبا کیږي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې د بدامنې لقابله د ځکونکو زده کړې تر ډیره حد اغیزمنې شوې وې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې په فاټا کې د تعلیم په شر کې د زیاتوالي لپاره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو پر وهلو ټکولو بندیز لګولی دی. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دوی د فاټا په سرکاري سکولونو کې په جسمانی سزا باندې بندیز لګولای دی او استادان به زده کوونکو ته سزاګانې نه ورکوي. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایریکټر منظر جان مشال ریډیو ته وایي چې په دې سکولونو کې ورته د کوم استاد په حق لا د سزا شکایت میلاو شي نو دوی به پر ضد کاروایی کوي.
مونږ کوم لګم مونږ ته شکایت راغلې دی آل دکی منگا استاد اول سسپینڈ کو معطلے کو او بیا انکوائری کو داغا انکوائری دا رپورٹ پرانا کے آغا استاد دا پارا چی سزا جائزہ سزاوی دا قانون مطابق آغا ورکولی کی گی.
دا خیبر سیمی او تن افسر جان پردے وائی چپ دے سکولونو کے دے دا سزاگانو ورکولو نا ڈڈا اکڑائی شی.
نو دے وجنا کو جو کم دی یا خو مشمان داری گی استاز وجنا مرازی خو آغا شان پا مینا باند سکولا نرازی چی سمرا نور کسان نازی کرا یو خو بھی الکان تکڑے بھی اخواسم بس استادم پوی کی چا تکڑے چا کم نور ان لایک سٹوڈنٹان وی ناغر بیل گیری کی زکہ چا خو استاد پریشر یو ڈاری کی.
د کبیلی سیمو د تعلیم محکمہ وای چ دوی ہس کوی چ داس گامونو سرا پ کبیلی سیمو کی د تعلیم پ شرح کی اضافه وکڑی او زیات نہ زیات زکون کی پ سکولونو کی داخل شی. فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
اور دن کو ترزو د مردان شیرګړو تخبای او ګجر سیمو ته چرته چې لوهاران د کروندې او زارونه لکه د غنم او جوار د غوبل مشونه د سورلو وړګاډي او نور قسمه زارونه په خپل لاس جوړوي. په دې سند کې لګو زیات 2000 کارخانه دار کار کوي چې د هرې کارخانه د مزدورانو شمیر د 15 تر 30 پورې دی. په دغه اړه شانواز ترکزی نور حال راکړي.
د مردان په تخبای، شیرګړ او ګجر کې لږ زیات 2000 لوهاران، د کروندې لپاره ماشینونه، د سورلیو لپاره لوهاري گاډي او یو شمیر نور قسمه اوزارونه تیاروي. د دې لوهارانو په وینا چې هغوی د اوزارونو لپاره اوس باندې د پنجاب نه راوړي او بیا په خپل لسونو پرې کوي چې هغوی ترې دغه اوزارونه جوړوي.
زمانو شازی دي چې په تم ګلوارې کې چې کوم دې کټري جوړو، یوې جوړو، رالې جوړو، تریشرې جوړو، دا دې چې کوم دې یو کال ګارانټي ورکو شي، یو کال کې دې کې هر قسم فرق راوي ان شاء الله. خو په موږ خپل
فضل سبحان هم د کروندګرو لپاره د غنمو د غوبلو ماشینونه یوه او هغه خبرې جوړوي، نو د هغوی د لاسو جوړ اوزارونه تر کومې رسول شي؟
لکه سواد شو، دیر شو، باجوړ شو، پیخور، سوابه، ګنیر او داسې. اوس افغانستان ته هم تلل او اوس تقریبا الته یا لارې بندې یا حالات خراب دي، نه د هغه ځاینه ډېر کم خلک راځي. اوس یاره موږ د څومره ورکشاپونه د دې اپګریډیشن په کار دی چې یاره موږ داسې څه پیسې راکړي په قرضه باندې راکړي یا داسې څه موږ سره امداد وکړي شي.
مشتاق احمد وویل چې هغه هم د یوې مودې راهیسې د لوهارۍ کار کوي، نو ده وویل چې د حکومت لخوا ورسره کومه مرسته نشي کولی.
لکه نن یو شیز په 30 روپۍ کیلو راکړي، سبا ورځې 50 دا جی مردان نه لاور نه چې ډېر ماري لاور نه راوړي چې لږې بیا مردان نه کور یوتي نه راوړي چې کار ډېر مزدوران ساتو چې کار لګي نه بیا پخپله باندې اکثر چې بیخي کار نه اکثر پخپله باندې لګي.
یو ځای خبریال شاهنواز خان چې هم د دې مارکیټ نه د خپل کروندې لپاره اوزارونه اخلي، هغه سره مهم خبرې وکړې.
خو قیمت کې هغه موږ ته لږ ګران دی، فاصله ډېره ده، ډیزل پټرول خرچه به ډېره ده. دلته چې کم دی دا موږ ته ارزان ملوېږي. بل ما خو چې کوم خبر وکړ چې دلته د سیس خراب شي نو راوړي په ورځ دوه کې ورته مرمت کی بیرته. او بل لارې چې راک نېشنل لیول باندې دا شامل کړی شي دا سند، نو دا به ډېر غټه فایده وکړي.
بیا مو د شیرګړ د سیمه اوسیدونکو او د صوبای اسمبلی غړي جمشید خان مومن سره خبرې وکړې او د دغه ولس ستونزې ورته وړاندې کړې
چې حکومت لکه قرضې ورکوي، په انډستریز باندې ورکوي، لکه اګریکلچر لا ورکوي، او که مثال لکه نمی نو بیا د پاره د پالیسو د جوړولو ضرورت دی. نو ان شاء الله که زبر تپوسم وکم کو نو ان شاء الله چې بالکل د اسمبلی په فلور باندې بوله منګه وازم پورته کوم. د دې دا مطالبه بالکل جایز ده، خو زما یو خواسته دي نه ده د حکومت سره د ټیکس په مات کې مرسته دا ډېره ضروری ده.
دغه ولس وویل چې باید د هغوی روزګار دی په قومي سند کې شامل کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شیرګړ.
شانواز ترکزی راپور مو اوریدونکو د روان خبرونې په دې خیره شبو کې تاسو د پاره د جاوید مرخیل په وسندر وړاندې کوم.
تیرو تیرو